افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان دفاع وزارت وی په سګنی ژمی کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نه وسلوال طالبان دا وروسته له هغه چې په شمال کې د جرمني او استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمی کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی. نور مهم مسائل هم لرو. په بهرنۍ موضوع کې اوري چې اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. خو تر هرڅه مخکې خبرونه. د خبرونو سره ټکی په افغانستان کې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه وایي چې دغه حرکت ویشت غړي په فرا ولایت کې طالبانو برمته کړی دي. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. اروپایي ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. پوره خبرونه. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي چې دغه حرکت ووشت غړي په فرا ولایت کې طالبانو برمته کړی دي. د سولې د ولسی حرکت ویاند بسم الله وطن دوست رسنوي ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې د سولې دا فعالان په شپږو موټرو کې له هرات څخه فرا ته په لارو چې پرون مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځان سره بیولې دي.
د سولې ولسی حرکت موټریس کاروان چې شپږ موټر دي او ووشت کسان دي له هرات څخه پراته روانو. د ولس ویشونې د پروګرامونو په خاطر په لاره کې وسلواله طالبانو له ځان سره بیولې دي. تر دې دمه پر هیڅ معلومات نشته.
د ښاغلي وطن دوست په وینا د سولې د ولسی حرکت دغه غړي 14 ورځې مخکې هرات تللي وو او هلته سولې ته د هڅونې غونډې او پروګرامونه درلودل. دوی غوښتل چې بادغیس او غور ولایتونو ته ولاړ شي خو سیمه کې د سخت واورو د ورېدو له کبله فرا ته مخه کړه څو هلته د سولې لپاره د ولسی هڅونې غونډې او پروګرامونه جوړ کړي. طالبانو تر اوسه د سولې د ولسی حرکت د دغو ووشتو فعالانو د برمته کېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې د سولې د ولسی حرکت مشرتابه په شمول څو کسان د څو ورځو لپاره په مساکله کې له ځانه سره ساتلي وو. د هند صدر اعظم نریندرا مودي وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. نوموړي چې تر دې مخکې د افغانستان له ولسمشر اشرف غني سره په ټلیفون خبرې کړې وې پر ټویټر د همدې خبرو په اړه د ولسمشر غني د څرګندونې په ځواب کې زیاته کړه چې زموږ د خلکو ترمنځ نږدې ستراتیژیک ملګرتیا زموږ د هیوادونو په ګټه ده. نریندرا مودي همدارنګه ویلي هندوستان افغانستان سره پیاوړې ملګرتیا ته ارزښت ورکوي. ولسمشر اشرف غنی سره د خپل وروستیو ټلیفوني خبرو په اړه ښاغلی مودي ویلي چې په افغانستان کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په بریالي ترسره کېدو او د انتخاباتو د لومړنیو پایلو د اعلان له کبله ولسمشر غنی او د افغانستان خلکو ته مبارکي ویلي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان او نورو هیوادونو کې د خپل هیواد له یو شمېر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ویلې. ښاغلی ترامپ چې د کرسمس د رخصتیو لپاره په فلوریډا کې خپل استوګنځای ته تللی پرون یې د ویډیو کانفرنس له لارې د امریکا د اردو د ټولو 15 څانګو له یو شمېر غړیو سره چې له امریکا بهر ځای پر ځای دي خبرې وکړې. ولسمشر ترامپ د پوځیانو ته په خطاب کې هغوی ته د ښه کرسمس هیله کړې. د امریکایي نظامیانو په هغه ډله کې چې ولسمشر ترامپ ورسره غږېدلی په افغانستان کې میشت د امریکا سمندري ځواکونه همدارنګ په کویت ادن خلیج کې میشت امریکایي ځواکونه په میزوري ایالت کې د امریکا د هوایي ځواک اډه او په الاسکا ایالت کې د ساحلي ساتونکو یو مرکز شامل دي. ترامپ په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیري د داعش د خلافت د نړولو او د دې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلې دي. دا مهال په افغانستان کې له 12,000 تر 14,000 امریکایي سرتیري میشت چې شاوخوا 15,000 د ترهګرۍ په ضد مبارزه کې په مستقیمه توګه ښکیل دي. اروپایی ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. جمال خاشقجي چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ وویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 24 کلونو بند محکوم کړای شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د قونسلګرۍ دننه د جمال خاشقجي قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړو او دا پیښې وغندله. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر ستانو د سې شنبې په ورځ یو بیان کې وویل اروپایي ټولنه تل او له استثناء پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولی چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړیدو پر ضد اعتراضونو کې ووژل شو. دغه اعتراضونه چې د ایران تر سلو زیاتو ښارونو ته پراخ شول د رژیم لخوا سخت وځپل شول. د مهر نیمه دولتي خبري اژانس پرون د یوې خبري سرچینې په حواله راپور ورکړ چې د پویا بختیاري کورنۍ له چارواکو سره خبرو لپاره وربلل شوې وه. د مهر د راپور په حواله وروسته څرګنده شو چې د دغې کورنۍ غړو د انقلاب ضد پروژه پر مخ وړله او د ایران ضد فعالیتونه یې کول. مهر خبري اژانس پرته له دې چې ووایي د یا بختیاری د کورنۍ کوم غړي نیول شوی ویلي دا عناصر په قضایي حکم او د خلکو د امنیت د تامین په هدف او د هغو کسانو په خاطر چې بلواګانو کې زیان وراوخته نیول شوی. د بختیاری کورنۍ یو خپلوان بهمن صادقي پرون فردا راډیو ته وویل
ناهید شیرپیشه مادر
زندگی پویا بختیاری، سرور منوچهر بختیاری، دوید ارواخات پویا بختیاری، مور ناهید شیرپیشه، پلار منوچهر بختیاری، ورونه بوده انی او د کورنۍ څو نور غړي نیول شوی دي. د دغو کسانو د ساتنې ځای څرګند نه دی. پویا بختیاري 28 کلن و چې د تهران لویدیز کې پراته کرج ښار کې د نومبر میاشتې نیمایي کې د اعتراضونو پر مهال ووژل شول. دغه اعتراضونه وروسته له هغه په ټول ایران کې راپورته شول چې حکومت تیل په زیره او بیې لوړې کړې. خبرونه موله ازادي راډیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان دفاع وزارت وایي په سږني ژمي کې افغان ځواکونه له دفاعي حالته وتلي او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکي. نه وسلوال طالبان
په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي. موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی، هوا سړه ده یا ګرمه ده، ولې مهم موږ ته د سیمو ازادي دل دي او د خپلو خلکو د دوی د ځان او مال دفاع ده.
دا ورسته له هغه چې په شمال کې د جرمني او استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمي کې د جګړې د تودېدو خبرداری ورکړی دی. اروپایي ټولنې جمال خاشقجي د قتل په تړاو سعودي عربستان کې پر 15 کسانو د اعدام حکم غندلی دی. په کندهار او هلمند کې له شاوخوا 15 ورځو راهیسې برېښنا پرچاو سوې ده. دا په دې خاطر چې په هلمند کې د طالبانو او حکومت ترمنځ په یوه سیمه کې جګړه روانه ده.
برق مشکل ده، ډېر فصلونو سره مخ ده. برق سره یعنی غټ مشکل، اساسي مشکل ده، یعنی هر کور کې د سولر سیستم نشته.
او دا همورې چې پرون یو څېړنیز بنسټ وویل چې په افغانستان کې داسې ډېرې زیاتې نجونې شته چې له څلورم، پنځم او یا شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. له دې ډلې فرشتې له پکتیا ازادي راډیو ته وویل
کور کې داسې نارینه څوک نه وو چې مکتب پورې وړلی راوړلی وای. که څه هم ما خپلې هڅې جاري وساتلې، خو کله چې زه نامزاده کړم نو دغه خسرګنۍ له طرفه ما ته بېخي اجازه ونه شوه او بس دی همدومره ستا زده کړې.
بې به هم خرغلی رازو لمری مطلب ته د افغانستان ملي دفاع وزارت وای په سګنی ژمی کې افغان ځواکونه له دفاعي حالت وتلی او د نورو کلونو په خلاف د جګړې ساحه او شدت دوی ټاکی نه وسلوال طالبان د افغانستان دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیر مخام ازادي رړوټو دغه څرګندونی داسې وخت وکړي چې په شمال کې د جرمني یو استخباراتي چارواکي د نورو کلونو خلاف په ژمی کې د جګړې د تودیدو خبرداري ورکړه په عین حال کې روسیې ویلي له طالبانو او امریکا بلنه ورکړي چې د دوی ترمنځ د سولې د هوکړې په لاسلیک کې د شاهد په توګه ونډه واخلي اجمل انداو نور جزئیات
د سولې هڅې زیاتې شوې او د مرحومې د میاشتې په پیل سره د افغانستان ګڼې سړې سیمې وابرو پوښلې خو دې دواړو د جګړې تاوده ډګرونه نه دي ساړه کړي په بلخ کې د جرمني سرتیرو د پوځي اډې یو استخباراتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس سره خبرو کې خبرداري ورکړې چې په ستراتیژیک کچه په دې کال کې کوم مهم څه بدل نشي سګنې شمه بود جګړې له پلوه تود جمعوي فرانسې خبري اژانس د جرمني استخباراتي چارواکي نوم نه دی اخیستی خو له قوله زیاتوي چې همدا اوس په شمال کې په ورسنۍ توګه لسکون امنیتي پیښې رامنځته کیږي له مزار شریف څخه بهر د جرمني د پوځي اډې د استخباراتي چارواکي زیاته کړي ټول کال جګړه روانه وو د دې سرګندوی د چې طالبانو د خپل کنټرول سیمه پراخه کړي او په هغه سیمو یې هم وس واک ټینګ کړی چې په دودیزه توګه په تیرو کلونو کې د دوی تر واک لاندې نه وي په شمال کې وروستۍ پیښه د سه شنبې په شپه په دولت آباد ولسوالۍ کې د ملي اردو او ملي امنیت پر یوه شریکه پوسته بریدو چې لږ تر لږه اوه افغان سرتیري پکې ووژل شول خو د افغانستان د دفاع وزارت بیا دا نه مني چې ګوندي وسلوالو طالبانو په ساړه ژمي تودې جګړې ته زور ورکړی د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی تیره شپه ازادۍ رډیو ته وویل دوی له دفاعي حالاته وتلي او په سګني ژمي کې د نورو کلونو په خلاف افغان ځواکونه د جګړې ساحه او شدت ټاکي
کله چې تاسو تدافعي حالت نه وځئ تعرضي حالت ته ځئ دلته د جګړې ساحه تاسو خپله ټاکئ په ژمي کې هم په عادي توګه زموږ عملیات روان دي که چیرې تاسو وګورئ د افغانستان په ختیځ کې داعش ته لویه ماته دا تقریبا سړه هوا کې وشوله او یا هم په ځینو شمالي ولایتونو کې چې دا اوس موږ عملیات روان دي موږ ته دا مهمه نه ده چې آیا ژمی دی یا هم وړی دی هوا سړه ده یا ګرمه ده
د افغانستان د دفاع د وزارت د ویاند ښاغلي احمد زی په وینا د شمال جنوب جنوب ختیځ او مرکزی سیمو په شمول د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د دفاع کورنیو چارو وزارتونو او ملي امنیت د ریاست په همغږۍ پر لپسې د هرو څلیرویشت ساعتونو لپاره عملیات پلانیږي او دا مهال دوام لري نوموړی د بلخ په دولت آباد ولسوالۍ کې د ازبکستان پولي ته څیرمه د افغان سرتیرو وژل کېدو پیښې ته په اشاره وویل په جګړه کې طبیعي ده چې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوړي
د بلخ ولایت په دولت آباد ولسوالۍ کې موږ اووه تنه د اردو سرتیري شهیدان درلودل چې دا موضوع اوس موږ د څیړنې لاندې ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده دا به وروسته څیړنو موږ جزئیات تاسو سره شریکو
په افغانستان کې د جګړې د تودیدو د راپورټونو ترڅنګ په دې هیواد کې د سولې لپاره هم هڅې روانې دي د روسیا خبری اژانس ټاس د افغانستان لپاره د روسیا د سانګړي استاسي زمیر کابلوف لخلې لیکلي چې تمل لري ضرب طالبان او امریکا ترمنځ د سولې یو تړون لاسلیک شي دا تاس په وینا کابلوف هله خودلی چې د دې تړون لاسلیک به د نوې میلادي کال لپاره وروسته وي چې څو ورځې کې پیلېږي کابلوف تاس خبری اژانس دام ویلي چې امریکا او طالبان او د روسیا په شمول ځینې هوادونه ورغښتي څو د دې هوکړې د لاسلیک شاهدان ووسی چې په وینا یې روسیا دا بلنه منلې یو شپه رسنیو داسې رپورټونه هم ورکړي چې طالب مشران له امریکا سره تر دې احتمالي هوکړې وروسته او د بین الافغاني خبرو تر پایل مخکې پر یو وربند هم غور کوي چې د افغان حکومت او امریکایي لوري غوښتنه ده د افغانستان د دفاع وزارت ویان روح الله احمد زی وایي که چیرې د جګړې مقابل لوري د سولې یا وربند کومه نخنی خانه وخی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به هرکلی وکړي خو تر هغې چې په دې برخه کې کوم حرکت نه وي شوی دوی به د وسلوالو طالبانو پر ضد پوځي عملیات پساله جمی تاو د وساتی
د جدي شپژما
د ګاوز روزه بدترین روزه سیاترین روزه
پر افغانستان د پخوانی شوروی د یرغل څلويشتمه کلیزه
بمبار هغه وخت شروع شو چې مرختی جټو راځي پر دې مانو
له ازادي رادیو ځانګړي راپورونه د جدي پښپژما واوري وګوري او ویلولي اف ام سلا شاریا پینځه او ازادي رادیو ټکی کام
ازادي رادیو ته غواګیاست د افغانستان په اکثرو سیمو کې ډېرې داسې نجونې شته چې له څلورم پنځم او یا شپږم ټولګي وروسته له زده کړو بې برخې شوي. د افغانستان د ښځو او ماشومانو څېړنیز بنسټ د خپلې تازه څېړنې له مخې وایي دا هغه نجونې دي چې عمرونه یې له دیارلسو تر اتلسو پورې دي او ښوونځیو ته د نه تګ لامل بېوزلي، ناوړه دودونه، په زور ودونه، ناامني او داسې نورې ستونزې یادې شوي. یاد بنسټ دغه څېړنې د سیشن میپورس په یوې ناسته کې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې کړې او د ستونزې د حل په هدف یې له هغوی ژمنې واخیستې. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د بامیان ولایت اوسیدونکې معروفه یو له دغو نجونو نه ده چې د کورني مخالفت له امله نه ده توانېدلې چې له شپږم ټولګي نه وروسته زده کړې وکړي.
معرفه اسمه زولایت بامیان تصنیف شش اتم قدرار خان دیم دیگه. بعد از خانه ولیم یک پدر بزرگ پیش خدا بیمورد نیشتک دیگه. باز دیگه تا وقتی که وقتی بود دیگه نخوندی بود از نشد دیگه. نتونستی دیگه شرایی چی نمونده نبود دیگه نمونده.
معروفه لدی عمل ډیره خوښینه او پخیمانه ده چې دغه موقع له لاسه وتلې ده. معروفه یوازینه نجلۍ نه ده چې ناسم دودونو او د کورنۍ مخالفت له امله له زده کړو بې برخې شوې، بلکې د هیواد په نورو سیمو کې هم ورته ګڼې نجونې شته چې له زده کړو بې برخې شوې دي. د پکتیا له ولایته فرشته وایي
زما خپله ستونزه خو دا وه چې یو خو زمونږ مکتب ته د رسېدګۍ په خاطر کور کې داسې نارینه څوک نه وو چې مکتب پورې وړلی راوړلی وای. که څه هم ما خپلې هڅې جاري وساتلې، خو کله چې زه نامزاده کړمه نو د دغه خسرګنې له طرفه ماته بیخي اجازه ونه شوه چې نور لاړه نه شي او بس دې همدومره ستا زده کړې.
دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه د افغانستان د ښځو او ماشومانو د حقونو څېړنیز بنسټ په کابل، کندهار، ننګرهار، پروان، بلخ او بدخشان ولایتونو کې له ښوونځیو نه د بې برخې نجونو، ځینو کورنیو او ښوونکو سره د مرکو پر مټ د خپلو څېړنو موندنې په یوې ناسته کې د افغان حکومت له ځینو چارواکو سره شریکې کړې. دغه څېړنه چې د یاد بنسټ یو مسؤول عزیز الله غزنوي ولوسته په یوې برخه کې راغلی وو. کله چې په دغو ولایتونو کې نجونې اووم ټولګي ته رسیږي 15%، په اتم ټولګي کې 14.6%، په نهم ټولګي کې 15.4%، په لسم کې 12.6%، په یولسم کې 14.1%، او په دولسم ټولګي کې پکې 15.6% کمواله رسی. په راپور کې راغلی چې له لومړیو ټولګیو نه وروسته ښوونځیو ته د نجونو د نه تګ عمده لاملونه بېوزلي، ناوړه دودونه، په زوره ودونه، ناامني، د ښوونځیو او کورونو ترمنځ اوږد واټن، د ښځینه ښوونکو او روغتیایي اسانتیاو نشتوالی او داسې نور موارد دي. دوی دغه ستونزې د سې شنبې په ورځ په یوې ناسته کې له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله او د پوهنې له سرپرست وزیر میرویس بلخي سره شریکې او ترې وغوښتل چې دا مسایل د حکومت په پروګرامونو کې شامل او هلته تدابیر ونیسي. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ژمنه وکړه چې د دغو ستونزو د هوارولو لپاره به لازم اقدامات وکړي.
د یو هیوادوال او مسؤل په توګه او همدارنګ په دې مرحله کې د ټولنیز او اداري مسؤلیت پر اساس زموږ ژمنه انشاءالله کامله ده. څلوېښت کاله جنگ چې ادامه یې ومونده د افغانستان پر ټولو خلکو یې اثر وکړ، په تیره بیا پر ښځو، ماشومانو او نجونو.
په جوړه ناسته کې د پوهنې سرپرست وزیر میرویس بلخي وویل د نجونو د زده کړو موضوع د دغه وزارت په لومړیتوبونو کې ده.
ما هم در سال جاری و هم در سال آینده اولین
موږ هم پر روان او هم پر راتلونکي کال کې چې د خونځي او جوړول مو په پام کې نیولی، اومده موضوع د نجونو د خونځي او جوړول او د کور او خونځي ترمنځ فاصله ده. د 2000 خونځي له جملې نه چې کار یې باندې 80% بشپړ شوی، شاوخوا 1100 خونځي نجونو ته ځانګړي شوې دي.
د حکومت چارواکي په داسې حال کې د نجونو د روزنیزو ستونزو د هوارولو ژمنه کوي چې د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د هیواد په کچه 3.5 میلیونه ماشومان له زده کړو بې برخې دي چې 15% پکې نجونې دي. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
مول جنگ نغوالو، مول صلح غوالو، مول زیرانی نغوالو، مول عبادی غوالو، مول جهن نغوالو، مول علم غوالو، مول توپت نغوالو، مول کلام غوالو، مول غم نغوالو، مول خوشانی غوالو.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپګنې منځنۍ څپه او اف ام سلاش ار 15 باندې خبرونه کوو. کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه له ازادي رادیو دات کام ویب پانی د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندې توګه واوري. اوس هم احمد شیبر د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصرې وایي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو د لمړنیو پایلو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې افغان ټولنه تر بل هر وخت سره ویشل شوې ده. د اوس لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون شکایتونه څیړي او دا بهیر شایي وخت ونیسي. ډیپلوماټ لیکي که چیرته د شکایتونو کمیسیون په زرګونو رایې بې اعتباره کړي، انتخابات په دوم پړاو ته لاړ شي، ټولنه به بیا هم د نن ورځې په څیر سره ویشلې وي. د ډیپلوماټ د خبرونې د لیکوال په نظر داسې ښکاري چې خلک دې ته لیواله نه دي چې په دوهم دور کې د اشرف غنی او عبدالله عبدالله ترمنځ ټاکنې وشي. خبرونه لیکي اوس هم له دې سره دلچسپي نشته چې د دې دوو سیالانو ترمنځ ګډ حکومت جوړ شي. شایي خلک په د ملي وحدت د حکومت تکرار ته زړه نه ښه کوي. د خبرونې په باور د طالبانو په څیر ډلې د سیمې او نړۍ هیوادونه هم غواړي چې د افغانستان له اوسني وضعیت څخه یو ډول ګټه ترلاسه کړي. په دې ترڅ کې د امریکا متحده ایالاتونو له طالبانو سره د سولې خبرو ته پاملرنه کړې ده. بل لور ته چین، پاکستان او ایران غواړي چې سوله وشي او د افغانستان په شمال کې هیوادونه فکر کوي چې د سولې ستر خنډ طالبان دي. د لویدیز بل خبرونه واشنگتن اگزامینر د هغه امریکایي سرتیري په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د دوشنبې په ورځ په افغانستان کې ووشل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 33 کلن مایکل ګوبل د نیوجرسي اوسیدونکی وو. د دې اکشن بي پورس په کندوز کې د عملیاتو پر مهال ټپي شو او بیا یې د دوشنبې په ورځ سا ورکړه. د واشنگتن اگزامینر په باور له 2014 کال را وروسته چې د افغانستان د جګړې مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل شوی دی، تر بل هر کال 6 کال امریکایي ځواکونو په افغانستان کې ډېر تلفات ورکړي او شمیرې 30 ته رسیدلې دي. ډیلی میل رسپانې هم په کندوز کې د وژل شوي امریکایي سرتیري په اړه لیکنه خپره کړې ده. دا ورسپانې لیکي په کندوز کې طالبان پراخ حضور لري او د دې ولایت ځینې سیمې په بشپړ ډول د طالبانو په کنټرول کې دي. ډیلی میل وړاندې لیکي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد چې له یو کال راهیسې د سولې هڅې کوي لا نه دی بریالی شوی. په سپتمبر کې چې کله په کابل کې د طالبانو په برید کې د یو امریکایي سرتیري په ګډون 12 وژل شول، د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ له طالبانو سره وروسته تر 10 میاشتو د سولې خبرې ودرولې. دا خبرې نږدې 2 اونۍ مخکې بیا په قطر کې شروع شوې خو 2 ورځې دوام وکړ. د ډیلی میل په باور خلیلزاد غواړي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره مخامخ خبرو ته چمتو شي او طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې.
اروپای ټولنې جمال خاشقجی د قتل په اړه او سعودي عربستان کې پر 50 کسانو د اعدام حکم غندلې. جمال خاشقجی سعودي ژورنالیست چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې لپاره لیکنه کوي، نوموړی تیر کال په استانبول کې د سعودي عربستان په قونسلګری کې ووژل شو. د اروپای ټولنې د بهرنی پالیسۍ ویاند پیټر سانو ویلي اروپای ټولنه تل له استثنا پرته د اعدام د سزا مخالفه ده. په اړه نور جزئیات اجمل اند وړاندې کوي.
اروپای ټولنې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجی د مرګ په تړاو د 50 کسانو د اعدام حکم غندلې. جمال خاشقجی چې په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکنې خپرې دي، سعودي خبریالو او تیر کال په استنبول کې د سعودي کنسولګری کې ووژل شو. د سعودي عربستان لوی څارنوال د دوشنبې په ورځ ویل 15 تنه د جمال خاشقجی د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي دي او 3 تنه نور په 40 کلن بند محکوم شوي. په استانبول کې د سعودي عربستان د کنسولګری دننه د جمال خاشقجی قتل په پراخه توګه د نړیوالو پام ورواړوه او دا پیښه وقندله. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د دفتر ویان پیټر سټانو د سې شنبې په ورځ په یو بیان کې وویل دا ټولنه تل او له استثنا پرته د اعدام د سزا سره مخالفه ده. د نوموړي په وینا د اعدام سزا یو ظالمانه او غیر انساني سزا ده او د جرمونو مخه نه نیسي. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې سعودي ولیعت محمد بن سلمان چې په سعودي عربستان کې د واک رښتینی واګي لاس کې دي د جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو. خوریاس بیا خپل سری استخباراتي چارواکي په دې قتل کې پړبللي. اروپایي ټولنه همدارنګه د دې 50 پر مرګ محکوم کسانو پر عادلانه او شفافه محاکمه ټینګار کوي، ویلي دي چې دا کار باید د روڼتیا د اصولو پر بنسټ او د قانوني مرحلو په درناوي ترسره شي. د غیر قانوني دامونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي گزارشګری اګنیس کالمارټ د سه شنبې په ورځ د جمال خاشقچی د قتل په تور په سعودي کې د 15 کسانو په اعدام محکومول د پیښې پر قانوني تعقیب څیړنې او عدالت مسخري وبلل چې په ویناي د دې قتل لاسلي ترهانو د پام اړولو هڅه ده. سعودي ژورنالیست جمال خاشقچی د وروستي ځل لپاره د 2013 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د ننوتلو پر مهال ولیدل شو. نوموړی دغلته تر واده مخکې د څه قانوني اسنادو په ترلاسه کولو پسې ورغلی و خو بیرته له دې کنسلګری ژوندی راونووت. د رپورټونو له مخې د خاشقچی مړی ټوټې ټوټې شوی او د کنسلګری له ودانۍ ایستل شوی. د هغه جسد پاتې شونی هم تر اوسه پورې نه دی موندل شوی.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په ازادي رادیو .com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
کولای شئ د خبرونو د ازادي رادیو په ویب پاڼه وګوره. هر ورځ هلته د ویب پاڼې چاپې خواته زموږ تصویري خبرونه او راپورونه پراته وي. تاسو کولی شئ ورشئ او وګورئ. همدارنګه په پیجګام ټلویزیون کې هم دا خبرونه شته. اوس هم د ځینو خلکو غږونه
ستاسو له پیغامونو.
محترم ورور، زه د کندهار ولایت څخه خبرې کوم چې زموږ دغه ستونزه ده په کندهار ولایت کې. د یو وخت کېږي چې برق د سعودي کارخانه سکوت ولاړ دي، انسانان کار نشي کولی، مزدوران پر موږ تاوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه کوو چې زموږ برق را فعال کړي او زموږ مزدوران پر کار ودرېږي. وسلام.
زه د لغمان ولایت نه غږېږم. زه یو ملول مهید یم او مونږ د دولت نه غواړو چې زمونږ دا ماشینه حواله کړي. زمونږ اقتصاد ډېر غریب ده، اقتصاد هم خرابه ده. د افغاني څخه د وکیلانو څخه او د مشرانو جرګې څخه هیله کوو چې زمونږ ماشینه غم وخوري. وسلام و به احترام.
زه عبدالهادي د ناوې د ولسوالۍ د هلمند د ولایت مشکل لرم چې په سرای کې مې قرارګاه ده. د اردو نو ډېر لوړو مقامات سره مې خبرې کړي دي، هېڅوک مې غور نه کوي. نو غواړم چې د دغه رسنیو د لارې څخه زما شکایت و لوړو مقامات ته ورسېږي. زما مشکل هم تقریبا 70 کسه د کور فامیل لرو چې 15 کور یې را ویجاړ کړي دي. نالانو توتانې را خراب کړي دي، دیوالونه را نړولي دي. غواړم چې دغه اردو سره ورسېږي چې مشکل لا پاتم.
کلغام د جمعه ورو له غوله په دې ټاکه پراته یو مرسته سره او موږ سره خو ورکه سوا د ما ورو له غوله خو سره غلې و د غم دې مو ګوفري چې له هر خوای دې کوشانو د ما ورو له غوله حاکتا لا چې خوای سره باندې باندې خو بس دلته مو وسو ته پرېګې دي نو چې یو جې وړو پیغام بار کې بل جې ته پیغام بار کې بل جې ته ما ورو له غوله شپې ته نه پرېګې دي. دا خوای شته موږ د ازادي راځو ته چې موږ پیغام د نشر کې نجیب خبره ته ومه. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12.6 منځنۍ څپه او FM 3.15 باندې خبرونه کوي. د سهار لوو د ماښام تر وو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولی دي.
ازادي رادیو اوریدونکو نن په بیلابیلو مسلو استمیسونه را لیږلي. له هغې ډلې له هلمند او کندهار ډېرو اوریدونکو د برق د نشتوالي په اړه لیکلي دي. خان محمد اسلامیار د هلمند لیکلي دي د هلمند په نادلي مارجې ناوی او ګرشک ولسوالۍ کې اوبه نشته. حکومت په کجکي کې اوبه بندې کړي او برق هم نشته. احسان الله بارکزی هم له هلمند لیکلي، شاوخوا 40 ورځې کېږي چې په لښکرګاه او کندهار باندې برق قطع شوی، مسؤول ادارې باید جدي پاملرنه وکړي. اسدالله اندړ له میزاني ولسوالۍ لیکلي، هر وګړی داسې ولسمشر غواړي چې سولې اول هدف وي. حمیدالله حمیدی له لوګر بیا لیکلي، ازري ولسوالۍ نه خوشاله یم چې کلدارې بندې شوي. د دوی منظور د پاکستانی روپیو څخه دی. د ټولو هیوادوالو غواړو چې روپۍ استعمال دې بند کړي. د پکتیا سمیع الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا شهدا او معلولینو ریاست تروسه د 1990 کال په مخه د شهدا او ورسو ته پیسې نه دي ورکړي. د فتانی د لیکلی دي زموږ اوریدونکو د ټاکنو د شکایتونو کمیسون باید په بی‌طرفه توګه د نوماندانو شکایتونه وڅیړي. لاندې سمسونه مې درته وویل، تاسو هم کولی شئ د افغان بي سیم اس ام اس اته سواتلس له لارې موږ ته خپل لیکلي پیغامونه راوستوئ.
د ازادي راډیو له ملیونی فیسبوک پاڼې سره یو ځای شئ او تر نورو مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته، په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت وایي د دغه حرکت اوویشت غړي په فرا کې طالبانو برمته کړي دي. دوی له هراته فرا ته په لارو چې د دغه حرکت په خبره مازیګر 15 بجې طالبانو په سړک درولي او له ځانه سره یې بیولي. طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی وایي هندوستان به تل د افغانستان د پراختیایي اړتیاو او د افغانستان د خلکو د هیلو د پوره کولو ملاتړ وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په افغانستان او نور هیوادونو کې د خپل هیواد له شمیر سرتیرو سره خبرې کړې او هغوی ته د کرسمس مبارکي ورکړي. هغه په تیره بیا په دې خبرو کې د خپل هیواد سرتیري د داعش د خلافت د نړولو او د دغې ډلې د مشر ابوبکر البغدادي د وژلو له کبله ستایلي. اروپایي ټولنې د سعودي عربستان د یو خبریال جمال خاشقجي د مرګ په تړاو د 15 کسانو د اعدام حکم غندلی. خاشقجي په واشنگتن پوسټ ورځپاڼې کې لیکنې کولې او تیر کال په استانبول کې د سعودي قونسلګرۍ دننه ووژل شو. د سعودي لوی څارنوال پرون وویل وړمه ورځ وویل 15 تنه د جمال خاشقجي د قتل په جرم په اعدام محکوم شوي او درې نور په 43 کلونو بند محکوم کړای شوي. ایران د هغه ځوان د کورنۍ غړي نیولي چې تیره میاشت په دغه هیواد کې د تیلو د بیو د لوړېدو پرزت اعتراضونه کې او وجل شو. د پویا بختیاری په شمول د ایران د رژیم لخوا سلګونه کسان ویل کیږي چې د اعتراضونو پر مهال وجل شوی. د عراق پارلمان د انتخاباتو نوې قانون تصویب کړ چې هدف یې خپلواکو سیاستوالو ته د څوکیو د ګټلو ښه چانس ورکول دي. لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کولای شي د خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي. ورزو کندهار او هلمند ته د برېښنا نشتوالي د کندهار اوسیدونکو له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شویو ستونزو له امله نن 14 ورځ ده چې د کندهار ترڅنګ په هلمند هم برېښنا پرې شوې. په سویل کې د برېښنا شرکت مسؤلین وایي ستونزه شته او په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر لانجه ده. صادق رشتینی په دې اړه له کندهار ریپورت را لېږلی.
د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د لارې پر سر د رامنځته شوو ستونزو له کبله نن 14 ورځ ده چې پر کندهار او هلمند برېښنا پرې شوې. د برېښنا نشتوالی په کندهار ښار کې د عامو خلکو ژوند او کاروبار سخت زیانمن کړي. د کندهار اوسیدونکي وایي چې اوس په 2 ورځو کې 2 ساعته برېښنا هم نه لیدل کیږي. دوی وایي په خپلو کورونو کې د بې برقۍ له امله اوبه هم نه لري او د جګړې له دواړو خواوو غواړي چې برېښنا دي د سیاسي وسیلې په توګه نه کاروي.
یا موږ بده یو یا برخ یو موږ خپل برخ خراب یا سمر صاحب سره خراب سي باید پر وخت ورز را علاقے چې موږ هغه زمر ارتیا او تل رو په هغه وخت باید برخ را علاقے بس چې د بل کور د بل ځای څخه د بل محتاج څخه مو بس
دا چې خیاطیم خیاطی کوم نو په همدې سبب په دې لس ورځې کې کوم ګراکان چې مشترازي یا کوم ګراکان چې مشتکاجه راوړي جواب ورکړو ځکه د برخ مشکلات خطر څخه موږ نه سورته برابر والی نو د برخ د زمينه برابر برابر والی څخه مشکله هم نس جوړوالی د نیټور چیر د واس نه لرو که سام لرو خاص واره نه راته کی نو زیات خلک جواب وو
نو د برق مشکل د ډیر ډیر پسون سره مخې د برق سره یعنی مشور دغه دون د خداس دی غټ مشکل اساسي مشکل یعنی فارکور کې د سولر سیستم نه سچ
د هیلمن په مرکز لشکرګاه کې هم یو شمیر مدني فعالانو او ځای خلکو په یو اعتراضیه غونډه کې درامنځته سوي ستونزې د ژر هواري غوښتنه کړې. بلخوا په جنوب کې د برېښنا شرکت مسؤلین هم مني چې ستونزه په کجه کې ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او ځایي چارواکو ترمنځ د لارې پر سر رامنځته سوې. د چارواکو په وینا کجه کې ولسوالۍ ته د مرکز لشکرګاه دوه لارې غځېدلې چې یوه یې د حکومت او بله یې د وسلوالو مخالفینو تر ولکې لاندې ده. چارواکي وایي حکومت د کجه کې د برېښنا کارکوونکو ته یوه لار پرانیستې وه تر څو دغه کارکوونکي پر همدې لار تګ راتګ وکړي، خو وسلوال طالبان د دې کار مخالفت کوي او وایي چې د برېښنا کارکوونکي باید د دوی تر ولکې لاندې لار باندې تګ راتګ وکړي. د کندهار د برېښنا رئیس امان الله فاروقي وایي طالبان لار نه مني. د همدې اختلاف له امله د کجکي برېښنا فابریکه درول سوې. د فاروقي په وینا دوی د قومي مشرانو، دیني عالمانو او نورو مخورو کسانو سره موضوع شریکه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به ورته د حل لار پیدا کړي.
د شهرانې اندېښنه او ستونزه پر ځای ده. د یویشتم تاریخ څخه د کوز د میاشت د کجکي لاین کته سوی دي چې په سیمه کې ځینې ستونزې شته چې هلته دوې لارې دي. د کجکي فابریکې ته چې یوه د دولت وسلوالو مخالفینو لخوا بنده سوې ده، او په دوهمه لار انکه موږ ته ولسوالي وایي چې څه ستونزې شته. نو موږ د ځایي قومي سپین ږیرو مخورو دیني علماو په توسط خبرې شروع کړې دي تر څو دغه ستونزه حل کړو. موږ پیلا یوازې او یوازې د صنعتي پارک، د ډیزل جنراتورو څخه او د سولر پاور پلانټو څخه پات څلوېښت ساعته کې کولای شو چې دوه ساعته برېښنا کندهار شهر ته ورکړو.
د کندهار برېښنا د تیرو اتلسو کلونو څخه ډېرې ستونزې لري او د کجکي څخه غزول سوی لاین هم ډیر وخت پرې کیږي. د کجکي د برېښنا فابریکه د کندهار او هلمند د برېښنا د چمتو کولو اصلي سرچینه بلل کیږي. د برېښنا دا فابریکه اوس مهال د اوبو د کموالي له امله یو دېرش میګاواټ برېښنا تولیدوي چې شل میګاواټ یې په خپله هلمند او پاتې یولس میګاواټ یې په کندهار ښار کې مصرفیږي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټکی او آر جی.
ازادي رادیو ته هوګاسته ده. دغه پروگرام وروسته راپور دادی چې په کوټه کې د افغان میرمنو په لاس د جوړ شویو توکو یو نندارتون جوړ شوی و. دغه نندارتون درې ورځې دوام وکړ. له کوټې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین په دې اړه راپور لري. تر هغه وروسته د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم مه هیروئ.
د غیر سرکاري تنظیم ترکی فاونډیشن تر څارنې لاندې د لاسي کارو درې ورځنۍ نندارتون په کوټه کې وسو. په نندارتون کې زیاتره د افغاني میرمنو د لاس جوړ سوي شیان ایښودل سوي وو، کوم چې د کتونکو لپاره ډېر د ستاینې او ویاړ وړ وو. په دې ترڅ کې د یاد سوي تنظیم یو مشر محمد عاصم مشال ریډیو ته وویل چې د نندارتون موخه د افغاني کارو نه یوازې پلورل دي، بلکې د افغاني میرمنو لاسي هنر هم ونړۍ ته ښکاره کول دي.
کارونه چې دی کور کر روان دي، مگر څه دي د مارکیټ رنګ ډیزاینینګ د کلر سکیمینګ مارکیټ ټرند چې روان دي نه اخذ ونه دي معلوم. بیا به موږ ورته شپږ میاشتې ټریننګ ورکو خپل پیدارو کې را مټیریل چې دی په بازار سره سرنګ ته هغه اخي پسو کې پیسې ورته لري هغه کې سرنګ ته بچت کوي. بیا به سرنګ ته کښنی کښنی شان جوړې او زیات پیسې ګټلې سي. مارکیټ کې چې کم شي زیات پکار دي هغه رنګ شان به جوړ کې بیا مارکیټ خرڅيږي.
و دې درې ورځې نه نندارتون ته په ګڼ شمیر کې شي راغلي او د نندارتون په شانو کې دلچسپي سپیشکارا کړی دا. په دې ترڅ کې د ترکی فاونډیشن یو مېرمنې خدیجه راته وویل چې دوی لمړی یوازې واخه مېرمنو ته د شپږو میاشتو تربیه ورکوي، څوک چې لاله مخه په خپل کورو کې کارونه کوي.
دا ګرد کار د لاس ته په لاس باندې کېږي، دا نه د ماشین کار ده، نه د بچکاري ماسلی ده، د رنګ ذمہ داری ده، یعنی د هر شي ارڅ مش په لاس کړی دي، دا نه مانه مش په ماشین کړی دي. دغه د لاس کار ده، دا د لاس کار ده، دا د لاس کار ده، دا ګرد د لاس کار ده. تاریم یعنی ورنټی لري نه سپینې نه خرابېږي هیڅ نه پکېږي. یعنی دا نجونې دي هېڅ بې سهاري دي، څوک نه لري، دا کارونه کوي، دکان ته مسته یې، په کورو کې یې هم خرڅه یې، د ادارې دغه لخوا هم دوی ته پیسې ورکېږي.
خو دې نندارتون ته یوې مېرمنې روزینه بیبي خپل لاسي جوړ شوي شیان راوړي او وویل چې د دوی لاسي شیان خلک ډېر زیات خوښوي.
دلی چې موږ کوم کارونه راوړي دي، هغه کرسویچ والا کارونه هم دي، چرمې کارونه هم دي، مختلف چې دي ګلم وغیره دا ګرد کارونه د مسه دي. زیاتره چې زنانې راځي هغه د کوچني فراکونه افغاني فراکونه زیاتره خوښوي. دا کارونه چې دا کوم کرسویچ والا کارونه دي، د شیشې کارونه دي، د کې بلوچي مختلف کارونه دي، دا ګرد دي خوښوي. او باور موږ په دې باندې ډېر خوشاله یو چې کوم مینه رفوجي ښځې راځي هغه دا کارونه د مسه زکی بیا د دې شی راځي موږ مارکیټ کې خرڅي. ډېر خبره
د دې نندارتون د برخوالو دا هم غوښتنه وه چې دغه ډول نندارتونونه د هېواد په نورو برخو کې هم پکار دي، ځکه چې د دې څخه د هنرمند افغاني مېرمنو د لاس جوړ شوي شیان نه یوازې په ښه قیمت خرڅېدلی سي، بلکې د دې څخه دوی ته د خپل محنت ښه سیله هم په لاس ورتلی سي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم. هله د چې روغ جوړ اوسئ، ساسې د خوشی په هله د دې د دیونې د خبرونې وخت را ورسید. په دیونې کې بیا هم ساسې ډیر پیغامونه مشتره رسیدلې دي چې غوړم پرته له تبصرې د خبر کم، ځکه چې د پیغامونو شمیر ډیر دی او غوړم ټول ته ور رسیږي. بیا به په راتلونکو اونیو کې پر هرې موضوع باندې جلا جلا د چارواکو سره وغږیږو او ستاسو پر ستونزو مشکلاتو به بحث وشتره وکړو. خو په دیونې کې وازې تاسې راغلي پیغامونه پر لپسې خبرو. په سر کې د یو اوریدونکو پیغام راخلو چې د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه راستولې دي.
السلام علیکم، زه د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زه اریاګل احمد زئی. حکومت په خاص حکومت، ننګرهار حکومت، ټول سرحدي حکومتونه، ولایتي حکومتونه کلدارې بندوي، او د کلدارو بندول خدا څنګه وي چې دکانداران یا د اټیو والا ته ووایي چې دا بندې کوي. دا په دې طریقه بندېږي. افغانستان کې لوی کاروبار چې دی ترانسپورټ ده، د ترانسپورټ کاروبار ټول په کلدارو ده، چې ترانسپورټي کار منظم نه شي او کلدارې کرایه یې بند نه شي او افغانو ته وانه وړي، هېڅ کله به حکومت کلداره بند نه کړي. لارې خوانه کرایا کلدار د ترانسپورټ پورې ټول حکومت، غیر حکومت، کاریګر، سوداګر ټول تړل شوی دي. او دا ایله کوو چې دا پیغام زمونږ نشر کړي چې چارواکو ته ورسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم د ایران د تهران د سعودي نغا څنګه ته و مده. بسم الله الرحمن الرحیم. زه محمد عبد الله عزیز له کلتور کې تاسو ته سلامونه کوم. سلامونه ورسیږي.
سلام علیکم، زه د ازادي راډیو ټولو همکارانو ته سلامونه وایم. د صفت الله د هلمند خبرې کوم. زموږ دغه د کوزما استاذانو د پروسه کال د پنځو میاشتو ماشینه لا پاتې دي، اوس بیا د غنجا په شری ول نن یې درکو سبا یې درکو پاتې دي. دغه پیغام چې راته نشره کوي، صفت الله یم د هلمند ولایت، د خدای په امان سلامونه وایم.
اوریدونکو او کار کوونکو ته له زړه د کومې سلامونه وړاندې کوم. اصل سلام څخه محمد اکرم یم، د بودی د بند څخه، یعنی د شاولی کوټ او د سار صفا پر سرحد باندې پراته یو کوچانو غټ کړی. نو زموږ د ازادي راډیو څخه دا خواهش دی چې دا دموږ پیغام ټولو چارواکو ته ورسی. یو مکتب راته جوړ شي، یو کلینیک راته جوړ شي، کوچنیانو، ښځې او ماشومان چې واده ته بیایو، یا د سار صفا ولسوالۍ ته، د شاولی کوټ ډېر مشکل دی، ډېر مزاحمت دی، طالبانو لارې بندې کړې دي. نو یو مکتب، یو کلینیک دی، د خدای په لحاظ مرغټ کړي راته جوړ کړي. حکومت ته مې دا غوښتنه ده
چې یو مکتب ژر در زر راته دي دا زده یا جوس مده خواهش دي چې ما پیغام دي خمخانه شي.
السلام علیکم زدا افغانستان ته خبره کومه احمد اسماعیل ګوره زمالونه یم که شیطان محمولین خوشی چې دا بند دي زدا غواړم چې دا خلاص پرونو دا شکایت وکړي په ولایت کې چې هغه لالي دا خبره وکړله چې دا غریبان خلک یو څه نه لرو وروره نه د ترایه په کورو کې پراته یو سلام پر دا خبره رسوم چې موږ ستاسو د ځیر برجره وڅی د موږ ماش د ترات راکو کې.
السلام علیکم زه محمد بزین زابلین د زابل ولایت تفاری صفا ولسوالی ته خبر کوم نن یک شنبه زابلین د شای صفا ولسوالی ولس د راپور د سعودي حکومت ورزدې لاریون وکړي چې دا چې افیګي موږ پرزد موږ په موږ باندې باندې چې د شپې موږ موږ سچنیان وزنو شنیان راوزنی او موږ بیاي او موږ وزنی نو دا د غزه بیان او د شهر صفا د ولس راغ باید درو نو ټول چارواکو پرې تاسو ورسوي ازادي رجس خمنونه کوم باید د غزه مقابله پر ورسوي ځکه چې غوښتنې لرم چې
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
بارے السلام علیکم.